دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته موزنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په دې اړه د چارواکو د څرګندونو او عکس العملونو په اړه راپور سربیره دغه راز د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ له پخواني مشر محمد زاکر ستانکزي سره چې د ښاغلي رشید نژدې همکارو غږېدلي وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
نامعلومه وسلوالو کابل کې د فیفا مشر وواژه. شاوخوا 3 میلیونه افغان ماشومان له پولیو بې برخې دي او د بشري حقونو فعالان د کریمي بلوڅ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. بشپړ خبرونه. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن سهار نامعلومه کسانو وواژه. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د کابل ومی امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده.
محترم وقای رشید که با رانندگی شان
ښاغلی رشید چې له خپل موټر چلوونکي سره نن سهار دندې ته روان و، له برید سره مخ کیږي. متاسفانه چې ښاغلی رشید شهید شوی او موټر چلوونکی ټپي دی. دا یوه ترهګریزه پیښه ده او د کابل د ګډ امنیتي ټیم تر کار لاندې ده.
تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د کابل ښار 12مه حوزه کې نن سهار د پولیسو په یوه موټر د مقناطیسي ماین چاودنه هم شوې چې هلته یو پولیس پکې وژل شوی او بل ټپي دی. په کابل کې له تېرې یکشنبې راهیسې 18 تنه په بمي او هدفي بریدونو کې وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه د څرخي پله د زندان د موظفو ډاکترانو پر یوه موټر په ومه ناحیه کې بمي برید 4 ډاکتران ووژل او 2 نور یې ټپیان کړل. دوشنبه په پغمان کې یوې چاودنې یو ملکي کس وواژه او په سهار یې په 12مه حوزه کې بمي چاودنې یو پولیس او یو ملکي کس ټپیان کړل. یکشنبه بیا د پارلمان غړي خان محمد وردګ د یو موټر بم برید هدف وګرځید. په هغه موټر بم برید کې 10 تنه ووژل شول او د خان محمد په شمول 250 نور ټپیان شول. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري تر څنګ 4 ملکیان وژلي. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو پر یو موټر شوې ده.
په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمي، یو شهید لرو او 4 کسان ملکیان شهیدان او 6 کس زخمیان لرو.
یعقوب یو خارګوټی د خوست د شمال په 10 کیلومتره کې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي له ګوزن یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمیر ماشومان روانه دسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شول.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د ناامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزې وي واکسین د پولیو تطبیقي.
د 2000 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 450 مثبت پیښې ثبت شوې. حال دا چې په 2019 میلادي کال کې د مثبت پیښو شمیر 9 و. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د بشري حقونو فعالان د کریمي بلوڅ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوڅ په مړینه سخت خپګان ښودلې. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمي بلوڅ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوڅ په کاناډا کې اوسېده او د بلوڅانو د حقونو یوه فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړمه ورځ د دسمبر په 1 په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیسو ویلي چې د بلوچستان د بشري حقوقو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان په خوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر شلمه خپل کور تر وتلو وروسته لا درکه شوې و. اخوا د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل د ازادي راډیو مشال څنګه سره خبرو کې وویل چې باید په دې اړه پلټنې وشي چې کریمه بلوچ څنګه مړه شوه. کریمه مهراب بلوچ د بلوچستان د کیچ زولی د تمپ کلی اوسیدونکې و. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د 15 کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. په دغو 15 کسانو کې د کانګرس د دوه پخواني غړي او دوه هغه کسان شامل دي چې د امریکا په مخکینی پړاو ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په تړاو په لټونکو ته په دروغ ویلو تورن پیژندل شوي وو. د ټرمپ په دې فرمان کې د بلک واټر د پوځي قراردادي کمپنۍ څلور غړي هم شامل دي چې په 2008 کال کې په بغداد کې د قتل عام په تور محکوم شوي وو. د راپورونو په اساس هغه وخت بغداد کې لاسو زیات ملکیان نو وژل شول. د ټرمپ د ملي امنیت په خوانی سلاکار مایکل فلین هم چې اف بی آی ته یې د روسیې په تړاو په دروغ ویلو اعتراف کړی بخل شوی او په دې فرمان کې یې نوم راغلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو.
نن سهار 8:30 بجو شاوخوا رشید صاحب له کور نه د دفتر خوا ته روان و چې د یو کمین باندې برابر شو او متاسفانه په دغه حمله کې تاور کړ.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې د ښاغلي رشید نجدي همکار وای د هغه د وژل کېدو خبر ټکان ورکړی او حکومت باید د وژنې په تړاو جدي پلټنې وکړي.
زه تقریبا نو بشیش شخصا وایم دغه د فی وژنې خو دا تقریبا ډیر وخت کېږي چې جریان لري. باید دولت جواب ورکړي.
د افغانستان په اړه پر نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 15 بخیلي چې پکې دوی هغه کسان دي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه مستند کونو ته درواغ ویلي وو او دوی هم د کانګرس پخوانی غړي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال حمله کې ووژل شو. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې سهار شاوخوا 8 بجې ناپیژندو وسلوالو برید وکړ چې په دې برید کې ښاغلی رشید ووژل شو او د هغه موټر چلوونکی ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. دا پیښه د موضوع له کابل زما همکار څېړلي نور جزئیات به له دننه واورو. مهرباني.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د پروګرامونو د مشر نعیم اصغری په خبره یوسف رشید باندې هغه مهال د وسلوالو کسانو لخوا برید وسو چې نوموړی له کوره د دفتر خوا ته روان و. ښاغلی اصغری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د 8:30 بجو شاوخوا رشید صاحب له کور نه وته د دفتر خوا ته روان و چې لس دقیقه وروسته د یو کمین باندې برابر شو او متاسفانه جناب رشید په دغه حمله کې تاور کړ خو دریوارې تروسه جوړول دی.
ښاغلی اصغری وایي چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ډول ګواښ نه و سوی او نه هم نوموړي کومه شخصي ستونزه درلوده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د تیرو څو کلونو را په دې خوا یا د دنده مخکې وړله او ټاکل سوی و چې نن د سولې د څار ایتلاف د موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی و ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یوسف رشید قاتلینو د نیولو لپاره جدي هڅې پیل سوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاجن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن یوسف رشید د ناپیژند وسلوالو لخوا شهید شو. دغه موضوع د مونږه تر څیړنې لاندې دی. مونږ ته ډیر مهم دی چې د قضیې فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت شي. د مونږه تخباراتي څانګه په دې برخه کې کار کوي او دا ډیرې بده پیښه وه. مونږه تر څیړنې وروسته هغه جزئیات پایله د خلکو سره او د رسنیو سره شریک کوو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د سر بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې مین چاودنې او نورې پیښې زیاتې سوې دي. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د 12 امنیتي حوزې اړوند په یو رینجر موټر پسې د چسپکي مین په چاودنه کې یو پولیس وژل سوی او بل هم ټپي سوی. تېره ورځ هم په ورته داسې پیښه کې 15 کسان وژل سوي وو او 9 نور ټپیان دي. که چیرې په دې اړه نور جزئیات وروسته راغلل، اورېدونکو سره به شریک کړو. بله
بله، مننه. به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. مدني فعالان وایي حکومت باید د یوسف رشید وژنې په تړاو جدي پلټنې وکړي. یو هم د مدني ټولنو د انسټیټیوټ مخکینی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی دی نوموړي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې رشید یو فعال شخص او وژنې دی او ټول فعالان سخت اندېښمن کړي دي. له ښاغلي محمد ذاکر استانګزی سره صفي الله استانګزی مرکه کړې ده. مرکه په پیل کې نوموړی دی یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي
ډېر د خوشنۍ ځای د واقعا ډېر په سپه یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونه وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي، مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ ورځ په ورځ دغه وزن اضافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سي.
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ. څه فکر کوي، چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت دا ده چې زموږ ډېر نږدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژني. زه تقریبا نو بشي شخصا وایم، باور وکړئ تاسو چې ما اورېدلې دا خبره بشي شخصا وایم، ځکه به زه نه پوهېږم. دغه عادفي وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څه نسم ویلی چې دا به څوک دا کار کړي، ولې تقریبا دا تقریبا ډېر زیات وخت چې جریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې چې واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د ده مسؤلیت نه ده اخیستی، ولې زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب کوي اوسې د ده په مقابل کې. زه نه پوهېږم واقعا موږ یې بېخي شاک کړي یو.
ښاغلی استانګزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پېژنده، ملګری مو هم و، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کېدل چې دوی فعال ول په دغه برخه کې. تقریبا څو ورځې مخکې ما د دې یو مرکه واورېده چې دای بیا هم د اصلاحاتو په هکله دی غږېده، چې دوی خصوصا د غزني ولایت په اړه دی غږېده مسائل، ځکه چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت په دې ارتباط چې اقدام نه دی کړی د اصلاحاتو په هکله باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یوازینی اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس یې دغه الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ایسته، ډېر زیار یې ایسته. معمولا تاسو شاید د دې یاستئ او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې، ډېر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر محمد ذاکر استانګزی و چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژلو په اړه خپل نظر سره شریکاوه. تاسو هم کولی شئ چې ام پی ډی اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. خو د افغان بی سیمه تسواتل شمیرې لارې پیغامونه نشي رالیږلی، دغه سیستم اوس کار نه کوي. خو د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې کولی شئ چې پی ډی اړه خپل نظر پرېږدئ. شمیره مو ده 0200 243 316. د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې غږونه پرې دی. البته یادونه ور بولو چې له ښاغلي رشید سره مو په افغانستان کې د انتخاباتو پر تړاو ډېرې مرکې کړي او له ازادي راډیو سره هم تل ښه همکاري لرله.
راپورونه مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اوریدل شي. او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې د عوایدو په سرچینو کې د اصلاحاتو پلي کولو له لارې د هیواد د مالی خپلواکي تر کچې ځان ورسوي. د مالی وزارت ویان شمروز مشیدین ازادي راډیو ته وویل چې په روان مالی کال کې د عوایدو راټولولو لپاره 208 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې د کورونا وایرس پرېدو او د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د تحلیل له کبله یې ټاکلی هدف را نه سو. خو ده وویل مالیه وزارت وکولای سول چې د کال تر پایا 104.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال د یو غونډې پر مهال ټینګار کړی و چې مالیه وزارت له افغانستان بانک سره د جامع الکترونیکي سیستم وسلیدو، د ګمرکونو د قیمت ټاکنې پروسې الکترونیک کولو، د مالیاتي شخړو د حل بور رامنځته کولو او د ګمرکي ځیرک سیستم ګټې اخیستنې په شان ډېر اړین اصلاحات رامنځته کړي دي. نموړي همدارنګ وویل د مالیه وزارت ژمن دي چې د دې وزارت تش او پیشنهادي بستونه په تدریجي ډول ازادي سیالي ته وړاندې کړي چې دغه بهیر عملاً پیل شوی. د افغانستان د روباتیک انجنونو پر تولیدي صنعت پانګونه کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل خصوصي سکتور چمتو دی چې د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې پر تولیداتو پانګونه وکړي. یاد ډلې تر دې دمه د یو شمیر تولیداتو تر څنګ د مصنوعي تنفس تزګه، رنګ پیژندونکي او پلیز موندونکي روباتونه، د میکروب له منځ وړونکي الکترونیکي دستګاه او د مصنوعي هوښ درلودونکي گیمونه جوړ کړي دي. نوموړي وویل د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم د دوی تر څنګ ولاړ دی او د دې لپاره د بازار موندنې په برخه کې هر ډول مرسته کوي. د افغانستان د روباتیک انجنونو ډله چې د هرات ولایت د یو شمیر ځوانو انجنونو لخوا رامنځته شوې ده، د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې سیالۍ پر مهال یې بریا په ترلاسه کولو سره شهرت وموند او په دې سره یې د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو او یو شمیر بهرنیو ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3.9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 102 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 401 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډيو واوریدل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په فاطمین لخکر کې د افغانانو حضور د افغانستان د اساسي قانون او د هیواد د بهرني سیاست خلاف دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر په دې جواد ظریف په دې وروستیو کې ویلي چې په لشکري فاطمین کې په زرګونو افغانان جنګیږي، ډېر په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په پلوي. خو مخې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، یوه نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 15 تنه بخیلي چې پکې دوی هغه کسان دي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه مستنتقینو ته درواغ ویلي وو، او دوهم د کانګرس پخوانی غړي. د موضوع زما همکاري فریبا ظاهر تعقیب کړي، نور جزئیات پترې واورو. فریبا جان مهرباني.
مننه کوم نور صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه بخښنې ترڅنګ د نورو 15 کسانو سزا بدله کړې هم ده. د بخښنې په دې فرمان کې چې د دسمبر پر 28مه ورکړل شوی جورج پاپا دوپولوس شامل دی چې د ولسمشر ترامپ په خوانی متحد دی، او په 2010 کال کې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی ته په دروغ ویلو تورن شوی دی. دغه ادارې هغه مال د امریکا ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه پلټنې کوله. پاپادوپولس له 14 ورځنی بند څخه 12 ورځې په فدرال زندان کې تیر کړی او بیا د 12 میاشتو لپاره له زندان خوشی او نظر بند شو. د سپینې ماڼۍ دغه متحد د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د تحقیقاتو په یوې برخې کې په ناسمو معلوماتو ورکولو تورن شوی چې دا له یوې پروسې سره جرم ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ دغه تحقیقات وغندل او د سیاسي انګیزې نوم یې ورکړ. سپینې ماڼۍ ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د بخښنې دا فرمان به د دوی په وینا د میلر د ډلې د هغو ناسمو معلوماتو له سمون سره مرسته وکړي چې څو کسان ترې اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ دغه راز 16 کلن الکس وان دیر زوان سزا هم وبخښله. دی د یو روسي میلیاردر جرمن خان زوم دی. وان دیر زوان د میلر تحقیقاتي ټیم ته د دروغ ویلو په تور په 10 ورځو زندان او $60,000 جریمه په ورکړې محکوم شوی وو. ویل کېږي چې نوموړي د 2014 کال ولسمشر انتخاباتو په ترڅ کې د ټرمپ د کمپاین له چارواکو سره د اړیکو نیولو په اړه دروغ ویلی وو. د بخښنې دا فرمان داسې مهال ورکول کېږي چې تمه ده د امریکا منتخب دیموکرات ولسمشر جو بایدن د راتلونکي میلادي کال د جنوري پر 6 د ولسمشر لوړه پر ځای کړي. دا یو معمول کار دی چې ولسمشران د خپل کاري دورې په وروستیو کې خپلو سیاسي ملګرو ته سزا ور وبخښي. البته تر دې فرمان د مخه ولسمشر ټرمپ 28 مورد د بخښنې او د سزا د بدلون فرمانونه ورکړي دي. دا دغه معلومات د امریکا د عدلي وزارت ورکړي دي. بل نورس
بل مننه فریبا جان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
بیت د افغانستان په اړه راپورونه تر اغرزو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وای د فاطمین په لخر کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان بهرنیو سیاست خلاف دی. د بهرنیو چارو وزارت د سرګندونې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې کړي. جواد ظریف ویلي لا هم زرګونه افغانان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په پلوي جنګیږي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور چمتو کړی. د ظریف په خبرو پیلېږي.
اماکن متبرکه در سوریه
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریه په جګړه کې د 2000 افغان جنگیالیو موجودیت تایید کړ. لټلو نیوز سره په مرکه کې ښاغلی ظریف وویل په تیرو وختونو کې د افغانانو شمیر شاوخوا 15000 ته رسیده.
چقدر؟ 5000 من شنیدم.
5000
من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2000 نفرشون در سوریه باشه.
د ظریف د دغو سرګندونو په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت توند خبرګون ښودلی. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي د فاطمیون ځواکونو په لیکو کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان د بهرني سیاست خلاف دی.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون
د فاطمیون په لیکو کې د افغان اتباع د حضور په اړه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت متفاوت نظر لري. د اساسي قانون ملی ګټو او د افغانستان بهرنی سیاست اجازه نه ورکوي چې د افغانستان اتباع د افغانستان له بیرغ پرته د نورو هیوادونو جګړو او منازعاتو ته ورداخل شي.
فاطمیون او زینبیون د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ادارې لاندې دوه ډلې دي چې افغانان او پاکستانیان د سوریې جګړې ته استوي. اسوسییټډ پریس د مارچ په میاشت کې راپور ورکړی چې تر 15000 افغان کډوال د سپاهی پاسداران لخوا سوریې ته استول شوي. یو شمیر افغانانو ویلی دوی د امتیاز او په ایران کې د استوګنې د اقامې د ترلاسه کولو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللی.
مرک قدیما بود به خاطر پول بود به خاطر مثلا دو روز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در
یا در بغداد.
خود ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د ایران د حکومت لخوا نه دي استول شوي بلکې سوریه ته د خبره د خپل مذهبي عقیده د دفاع لپاره تللي. جواد ظریف دا وړاندیز هم وکړ چې دغه افغان ځواکونه دي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې وکارول شي.
دولت افغانستان کاملا آگاهی داره که ما کاملا آمادگی داریم که هر کمکی به دولت افغانستان برای استفاده از نیروهای افغانستانی در اردوی ملی افغانستان در مقابله با تروریسم تحت فرماندهی دولت افغانستان داشته باشد.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه چې فاطمیون یو برخه جوړوي د ترهګریزو سازمانو په لیست کې شامل کړي.
د بشری حقونو د سارډلې هم په سپاه پاسداران انتقاد کړی چې افغانان یې د سوریې جګړې ته استولې دي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو څرګندونو په وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غبرګون په باب مو واورېدل. جواد ظریف ویلي چې اوس هم په زرګونو افغانان په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په پلوي د فاطمیون په لښکر کې جنګیږي. بیتر اگرزو افغانستان که افغانستان ده بلخ پا چارکنت و لسوالی که و لسی خلکو وصله تلاس کرده دوی ویلی طالبان و پولان ده لزان دفاع که ویده خبره ده و لسوالی چارواکو ازدادی را دو تا کرده و ویلی پسیمه که ده افغان زواکونو شمیر کمونو زکه و لسی خلکو وصله رواخسته. مجیب الرحمن حبیب زیل مسئولینو او هم دغو وصلوالو سرغگی دلیده.
په بلخ کې یو امنیتي سرچینه وایي چې اوس په چهارکنت ولسوالۍ کې سلګونه کسان د ولسي ځواکونو تر نامه په شخصي توګه وسلوال شوي او د طالب جنګیالیو په وړاندې یې د ځان دفاع پیل کړی. د چهارکنت ولسواله سلیمه مزري وایي چې دغه ولسوالۍ کې یوازې 1.5 پولیس شته او دا کچه ځواکونه په سیمه کې د امنیت راوستو ته بسنه نه کوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس لرو خو له هغوی نه هیڅکله د طالب پر وړاندې جګړې کې کار نه اخلو او هغوی دا وړتیا هم نه لري. د ولسي ځواکونو شمیر تر 1500 ډیر دی.
غلام حضرت 34 کاله عمر لري او د چهارکنت ولسوالۍ په قرایغاچ سیمه کې د 30 ولسي ځواکونو قماندان دی. غلام حضرت وایي چې له هغه ځواکونو سره یې شته وسله په شخصي پیسو رانیول شوې او له حکومت سره ثبت هم نه ده. د زیاته کړه:
دا زموږ خپل شخصي مال دی او دا خپله خلکو اخیستي او دوی په شخصي پیسو مهمات او مرمۍ برابرې کړي او د متجاوزینو په وړاندې جنګي.
دا چې دا وسله له کوم ځای اخیستل شوې او پرې څومره لګښت راغلی غلام حضرت یې په اړه څه نه وایي. د بلخ چهارکنت ولسواله سلیمه مزاري هم نه غواړي د دغو وسلو د پلور د ځای په اړه معلومات شریک کړي. ځایي چارواکي وایي چې په چهارکنت ولسوالۍ کې له سلګونو وسلوالو یوازې 155 تنه د ملي امنیت ادارې سره ثبت دي. غلام حضرت وایي چې طالبان د چهارکنت ولسوالۍ په مختلفو برخو کې فعال دي او وخت نا وخت د ولسي ځواکونو پر پوستو حمله کوي. یوازې چهارکنت نه دی چې خلکو پکې په شخصي لګښتونو وسلې اخیستي او د ځان ساتنه یې پیل کړې. د بلخ شولګره ولسوالۍ هم د همدې ډول وسلوالو د حضور شاهده ده. د شولګرې ولسوال سراج الدین عابد وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دوه ډوله ولسي ځواکونه فعال دي. ولسي پاڅون کوونکي چې د ملي امنیت اداره ورته د وسلو تجهیز او اکمال ترسره کوي او بل غیر رسمي ولسي ځواکونه دي چې د امنیتي بنسټونو سره ثبت نه دي. عابد د امنیتي دلایلو له امله د ولسي ځواکونو دقیق ارقام مشخص نه کړل.
د ولسي پاڅون کوونکو جوړښت لرو او بل عام ولسي ځواکونه دي که دوی ته وسله ضرورت چې په موقع ورته برابرو.
د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د نامنې د کچې د کموالي په هدف په اته ولسوالیو کې ولسي ځواکونه فعال شوي دي. په بلخ کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې د روان کال په میزان میاشت کې لغوه شوې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قمانداني هم د روان کال په لومړیو کې ویلي وو چې د سپتمبر تر 1 به د سیمه ییزو پولیسو لیکې په بشپړ ډول منحل شي. اوس یو شمېر کسان لکه په ولسي جرګه کې د بلخ استازی ګلرحمن همدرد په دې اند دي چې د سیمه ییزو ځواکونو په خوانی غړي دا مهال د ولسي ځواکونو لیکو ته ورګډ شوي دي. همدرد وایي چې دا غیر رسمي ځواکونه د هیچا په وړاندې ځواب ویونکي نه دي. محمد ادیب غیاسی په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي چې ولسي ځواکونه په خود سره توګه وسلوال شوي او په درو ایالتونو امنیت ته ګواښ بلل کیږي.
په پیل کې خو د دوی سلا نه ده ثبت شوې او بل دا چې له وسلوال کېدو موږ ښه خاطره نه لرو او بل دا چې حکومت هم پر دغو سیمه ییزو ځواکونو چې خپل سره وسلوال شوي کنټرول نه لري.
د غیاسي پانچ د بلخ په نام نه ولسوالیو کې شته ولسي ځواکونه باید د یو امنیتي ارګان په چوکاټ کې تنظیم او د هغوی وسلې له حکومت سره ثبت شي.
تاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې یم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم معاشونه چې د محلیانو راباس دا پنځمه میاشت روانه ده چې یو معاش یې حواله کړی. دا عبدالته عسکر ډېر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې پې شوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوړو چارواکي د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم معاشونه یې سار دي، ضرورت لري، مشکل لري، دغه مونږ ته حواله وخت راکول. نو یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم ستاسو په لیکه کې یم. کومه ریزه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مې دا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شوي لکه د کورونا دپاره. په کار دا ده چې په تورخم کې دا اسانتیا مسافرو ته وړاندې شي او دا سکینر ولګېږي. باید زر ته زره کوم چې مسافر ځي باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ولې وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیم نه کندهار ولایت د امنیت په اړه څه خبر کوم. ما د اسلو طالبان او د حکومت څخه دا خبره ده چې خور د اوربان د کې فصل او کې دا د شهر او لس لپاره فصل او خور په څه په هیواد کې مو امن وي او په څه د کې ټول ژوند کوي. په دې اړه څه د خبرې غواړم خور د فصل او السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي. خو اوس اسد الله لودین یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوي د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن سهار نامعلومه کسانو په کابل کې وواژه. افغان چارواکو د امریکا سفارت او بیلابیلو نورو ادارو د ښاغلي رشید وژنه غندلې او نوموړی یې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو یو فعال او مدافع بللی. د خوست امنی قمندان وایي چې په یعقوبیو ښارګوټو کې چاودنې د وسرتیري تر څنګ څلور ملکیان وژلي. دغه پیښه پرون شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګزڼ یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د 2000 کال له پایله په افغانستان کې د ګزڼ یا پولیو 450 مثبتې پیښې ثبت شوي. د بشري حقونو فعالان د کریمه بلوڅ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې د ډسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمه بلوڅ په مړینه سخت خپګان ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د 1500 کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. په دغو 1500 کسانو کې د کانګرس دوه پخوانی غړي او دوه هغه کسان شامل دي چې د امریکا په مخکینی پړاو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په تړاو په لټونکو ته په دروغ ویلو تورن پیژندل شوی وو. او د ارمنستان د پلازمینې یریوان په مرکزی میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکوي.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه واورول. که غواړئ دا خبرونه به هم په تفصیل واورئ د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واورېدل، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې بیا هم د دې پیښې له وروستي جزئیاتو خبرېږي. خو اوس پام وکړئ د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته. د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د
ننګرهار استیناف محکمې د نشې موادو 15 قاچاق کون کې په مجازاتو محکوم کړل. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانې وای چې د دې ولایت د استیناف محکمې د قوس میاشتې پر 15 نیټه د قضایي غونډې په نتیجه کې 15 نفر چې درې قضیې دلودي او تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشې موادو سره نیول شي وو، ل یو کال څخه نیولې بیا تر 4.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. څلور تنه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نشې موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د دې هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې په لومړۍ قضیه کې دوه نفر په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل په خپلو خېټو کې یو کیلوګرام هیروین له هېواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه قضیه کې دوه نفر داسې مهال ونیول شول چې تر یوه کیلو ډیر هیروین د معلولینو د بایسکل یا ویلچر په ټایرونو کې پټ ایښي او غوښتل د هند پایتخت ډیلي ته قاچاق کړي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې د نشې موادو نږدې 10 چاکون کې او خرڅون کې ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان تر قاریان ازادي رډیټو ویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، پروان، ننګرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د نشې موادو 28 قاچاقون کې او خرڅون کې ونیول. دا 28 نفر په داسې حال کې نیول چې پر معتادینو نشې مواد خرڅول. له دې سره تر 100 کیلوګرام ډی نشې مواد او څو اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې نشې مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشې موادو 44 قاچاق کون کې په مجازاتو محکوم کړل. دا 44 نفر چې د نشې موادو د 33 قضیو په تړاو نیول شوي وو. 4 ابتدایي محکمې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 13 کالو او 40 نفر نورې استیناف محکمې د زندان په بیلابیلو مودو محکوم کړل. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادي رډیټو ویل د دې قاچاق کون کو سره 115 کیلوګرامه هیروین، 116 کیلوګرامه تریاک، 1250 کیلوګرامه گرام چارس او 10 کیلوګرام خیخانی ول شویده.
تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. حکومت د افغانستان په تودو یا ګرم شیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره ځان چمتو کوي.
خودلته مشکلات او سنځي د جنگ دی په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخت او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سی او کوکنار د منځ ویوړل سی.
په یو بل راپور کې مده کارګرو ماشومان موضوع چېړلې ده. کارپوهان وایي چې دا ډول ماشومان ډیر د احتیاط لګو اکثر مخ دي.
کارونه مې ډیر کړی، هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځای مې لمبایی کې کار کړی دی. پلار ته مې نه ورکړی، نه مور ته ورکړی دی، خو پې پوډر اغوستل. خور ته به مې سپلی اغوستلې، بوټان، ډوډۍ به مړه، قطاب به مړه.
هغه ماشومان چې مور او پلار یې نشه کوي څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه لرو.
کله چې ماشوم مور سره تداوی کی هغه بیر دماغ کورتزی چې دا غوی پلار موتاته، دا غی مور موتاته. او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره ای دا هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کی.
د سید رحیم په نوم یو موتاد وای چې د ماش ټولې پیسې په نشې موادو باندې لګولې.
یعنی په دې 15 کالو کې کم مانه تلی او درې سلو لګر په دې نشه مانه تلی ده. دسی وخت براته چې سره ماش ما کور نه وړه، دسی وخت راغی چې ما دې وجود نه وینه ویسته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای سي.
سوکی
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
وعلیکم السلام.
راځي کور ته چای به وڅښی.
مونږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټول کوڅه دی وشرمه ولا تی چرم نه لري.
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دی؟
اوس خبرونه د کوکنارو د نوې فصل په موضوع پیل کوو. د کال د نوې فصل پر اتلو سره د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو لکه سره سم د افغانستان دولت د کوکنارو د اړولو پر پلان کار کوي. د کوکنارو د اړولو پلان چې د 2021 میلادي کال لپاره ترتیب شوی په پام کې د لومړی پړاو د افغانستان په هغو 100 تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې پیل سي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. د مشرانو جرګې غړي له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو لکه څخه لاس واخلي. دوی د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو هرکلی هم کوي، خو له بلې خوا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د جګړې له امله د حکومت دا پلان بریالی نه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د روان شمسی کال په څلورم فصل کې د افغانستان په ډیری تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره چمتووالی پیل شوی او څو ورځې وروسته به خاشخاش وکرل سي. په دې اړه د افغان حکومت سرچینو ازادي راډیو ته وویل حکومت اراده لري چې په 2020 میلادي کال کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي او د دې عملیاتو لپاره یې پلان هم چمتو کړی دی. د دې دولتي سرچینې په وینا په پام کې ده چې دا پلان د افغانستان په تودو ولایتونو کې عملي شي. دا هغه ولایتونه دي چې همدا اوس کوکنار پکښې کرل کېږي او د حمل په میاشت کې به یې تاریخ راټول شي. موږ هڅه وکړه چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان مرکې ته حاضر نه سو. څو ورځې وروسته 2020 میلادي کال پای ته رسېږي، خو حکومت په ټول افغانستان کې یوازې 3000 هکټاره لږ مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه کومه سروې هم نه ده خپره سوې. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزی هم د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو پلان تاییدوي. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان په 10 ولایتونو په تیره بیا د افغانستان په تودو یا ګرمسیو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پلان چندان بریالی نه دی.
د کورنۍ چارو وزارت کم پلان جوړ کړی دی چې په لسو ولایتونو کې به کوکنار اړول کېږي، خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډېره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملي سي او کوکنار دې د منځه ویوړل سي، خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نه سي او په زور او په جبر او په ظلم باندې باید دوی کوکنار وانه ډول سي. بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي.
د افغانستان حکومت ونه سوای کولای چې د روان شمسی کال په لومړیو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دلیل یې د کافي بودیجې نشتوالی بولي، خو د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
عبدالنافی همت و چې د تریاکو د نوي فصل او حکومت د نوي پلان په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دو څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، اوس د کارګرو ماشومانو موضوع ترازو. کار د ماشومانو ذهني او جسمي وده کمزوري کوي او په نشو باندې د اخته کېدلو امکان یې ډېروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو ډېروالي ته په پام سره کارګر ماشومان د نشه یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یوه داسې کارګر ماشوم ژوند ته کتنه کړې چې مور او پلار یې معتادین دي او دی له سهاره تر ماښامه کار کوي. د راپور پښتو ژباړه به له مسکا هوتک څخه واورو.
مالم وای کی کار کو کنه باران وغه نو بوټان خاص یو جوړ سپلای به هغه کې به تل
کار. د سرباز پون له یو داسې ماشوم سره می خبرې کړې چې 14 کاله عمر لري او معتاد موري د نشي پر خودل لپاره پای ورختون کې بسترې ده. سرباز چې له کار څخه تر خلاصېدو وروسته هر ورځ د مور پوښتنه ته روغتون ته ورځي، وایي د مور او پلار احتیاط دی ته اړ کړی چې خپلو خویندو او وروڼو ته خواړه او جامې برابرې کړي.
کارونه مې ډېر کړي. هوټل کې مې کار کړی دی، 2000 مې لمبایي کې کار کړی دی. هوټل کې مې چې کوم مخکې باغ لاړو بند مشلو، پیسې به لږ راکړې که نه په دغې خو به مونږ کار نه بیا بل چا سره لاړم. بل چا سره پلار ته مې نه ورکړي نه مور ته ورکړي. دی خو پهدې پوډو راغستل خور ته به مې سپلی اغستلې، بوټان ډوډۍ به مړه، قطاب به مړه. خو چې دی به مو نه حل مونږ ورسره سر چار ګراتو چې دی به مو مونږ باندې بېدمو.
د افغان دولت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 300,000 کسان په مستقیم ډول نشي کوي. ډېری معتادین په ښارونو، ګڼه ګوڼه ځایونو او داسې سیمو کې نشي کوي چې هلته ماشومان اوسیږي او یا هلته تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ماشومان په ځانګړي ډول کارګر ماشومان ځکه د احتیاط له جدي ګواښ سره مخ دي چې بېلابېلې ډلې ناوړه کار ځینې اخلي او په دې ډول یې په نشو باندې اخته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین عبدالکریم هاشمی وایي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کول او په عمومي ځایونو او ښارونو کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د ماشومانو احتیاط ته لاره هواره کړې ده.
څوک چې د 15 کلونه ټیټ عمر ولري باید کار ونه کړي. ولې کار د دې هغه ذهني او فزیکي رشد ته او ودې ته ډېر سخت تاوان رسوي. هغه کسان چې عمر یې د پنځلس کلونه پورته وي دی خفیفه کارو کې ګډون کولی شي قانونا. مثلا یو رستوران کې کار کوي ډوډۍ راوړي یا میز پاکوي، د هغې نه عاید اخلي او خپل هغه د تحصیلي تعلیمي چارې یا کور سره مرسته کوي، دا ممنوع نه دی. بلې، دغه ماشومان چې په مختلفو فابریکو کې کار کوي دلته کېدای شي چې متحدینو سره دوی مخ شي، د دې ماشومانو احتیاط سره مخامخ کېدل د دې احتمال زه شخصا ډېر وینم.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د ټولو معتادینو په سلو کې درې ماشومان دي، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې هیواد کې معتاد ماشومان په داسې حال کې ډیریږي چې د درملنې امکانات یې لږ دي.
درنو اورېدونکو، مسکا هوتک و چې د کارګرو ماشومانو راپور یې راوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې کارګر ماشومان ډېر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
نشه یي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، ته ستې کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس د هغو ماشومانو موضوع چیرې چې مور او پلار یې نشه کوي. طبي ډاکټران وایي هغه معتاد ماشومان چې یو ځل یې درملنه سوي وي له معتادو میندو او پلرونو سره تر یو ځای کېدو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې بیرته په نشو اخته کېدل ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او په عام ډول یې درملنه څومره ستونزمنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلی چې مور او پلار د ماشومانو په بیرته معتاد کېدو کې څه ونډه لري.
چانس ډیر زیات دی کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې بیا هم ماشوم معتاد کیږي. چانس ډیر زیات ده همدې دپاره، یا چې بې سرپناه دی مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط تر مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
اوس د ماشوم او د مور کومې ډیرې اسې پذیری ده چې دوی یو ځل کته دوی وشي بیا بیرته دوی نشي د مخه کی؟
د مور چانس ډیر زیات دی ځکه چې ښځینه چې دی کور کې دی زنانه خشونتونه زیات دی، دې لپاره چې هماغه حالت تحمل وکړي بیا احتیاط مخ راوړي.
او سره ماشوم هم
ماشوم هم دې لپاره چې ماشوم مور سره زیاتري احتیاط ته مخ راوړي.
نو ماشومان کوم ستونزې زره مخامخ کیږي کله چې یو ځل کني شه پریدي بیا بیرته نشي ته مخ کوي؟
مشکلات ډیر زیات دي، خطرات ډیر زیات ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ تداوی و نه شي، د مواد استفاده قطع نه کی، ماشوم دماغ تخریبیږي، هغه مکتب ته درس ته تلی نه شي، زده کړې نه شي کولی. دوی لپاره چې مواد لاسته راوړي هغه بیا هم مجبور دی چې مور او پلار نه پیسې وغواړي تر څو مواد لاسته راوړي، که پیسې ورنه کړي نو مجبور دی چې غلا وکړي. د هر نگاهه مشکلات ډیر زیاتی.
تاسو هغه ماشومان تداوی کوئ چې هغوی څو ځلې په نشه یي موادو باندې اخته شوي، آیا د دوی تداوی متفاوت دی که هماغه یو تداوی ټول ته کیږي؟
هماغه تداوی دی، تداوی رهنمود لرو، د هغې مطابق د ماشوم او لویان تداوی کیږي. خو فرق دا دی چې مستقیم او غیر مستقیم، کله چې غیر مستقیمی دود نه استفاده کړي ماشوم د هغې اعراض ودراول چې کمی شدید نه وي، او کله چې مستقیمی د هغې اعراض ودراول ډیر شدید دي. دې لپاره چې ماشوم د هغې حالت نه موږ وباسو د دوا ډوز موږ زیاتر کوو تر څو چې هغه آرام شي، مشکلات لري هغه ښه شي.
آیا د تاسو دغه د تداوی پروسه پیچلې کوي نه کله چې یو ماشوم ته څو ځلې تداوی وشي او بیرته نشي ته مخه کی؟
پیچیده کیږي،
ډیر پیچیده کیږي، ځکه چې لوی چې دی هغه خپل مشکلات ویلی شي، لیکن ماشوم نشي ویلی. مونږ هغه باندې ډیر کار وکړو ترڅو د هغې مشکل پیدا کړو او د هغې مطابق د هغې تداوی وکړو. مشکلات ډیر زیات ده، صرف همدا غواړي چې آرام شي، هغه نه غواړي چې ښه شي یا مواد تر کړي، صرف هغه غواړي چې هماغه حالت لاسته راوړي او زمونږ خبره ورباندې تاثیر نه کوي دومره.
بیا په دې مرحله کې چې هغه طفل غواړي چې آرامش ترلاسه کړي، تاسو کوم میتودونه استفاده کوئ؟
دلته خو زمونږ پروسه 15 ورځې دی، چې 15 ورځې د ډیټاکس په مرحله کې چې هلته مونږ د دوایو نه استفاده کوو، دوای ورته ورکو، او کله چې 15 ختم شو بیا هغه روان درمانی ته ځي، چې موږ روانشناس او مشاورین لرو چې هغې سره جلسه کوي او د هغې سره خبرې کوي ترڅو هغه د روان درمانی وکړي او دې حالت نه وباسي.
آیا تاسو ماشومان ته داسې پروګرام لري چې کله جوړ سي هغوی تعقیب کړي چې بیرته نشي ته اخته نشي؟
مونږ داسې برنامه لرو چې د ماشوم یا لوی هغه تعقیب کوو، کله چې شفاخانه کې هم تعقیبی کې او د تلیفون د موبایل نه لارې نه هم تعقیبی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ 28 سید رحیم له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی یې چرس کول، خو کله چې په ځانګړو نظامي ځواکونو کې شامل شو د ښیښې نشه یې پیل کړه. دا چې سید رحیم ولې ښڅ کوله او د ښیښې له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نه کاله ما چرس و، 5-6 کاله کې دا شیشه و پوډر وم. اول سګرټ شو، سګرټ نه لاړو، نسوار شو، نسوار نه لاړو، چرس شو، مرتبه په مرتبه تاریاک شو. تاریاک کریستال مې اوس یو میاشت نیمیاشت مې اوس کړ، چې کله مې دا شی ترک ایران ته لاړم، ایران نه چې راغلم چې په دې نظامي بخش کې مې وظیفه واغسه، تعلیمي نه چې فارغ شو، بیا هلته قندار کې قطعی غازی چمتو کې هم شوراوک ولسوالۍ کې، او په دې عمل هم چې راغلی یم، په همدې وظیفه کې راغلی یم. داسې ځای کې مې وظیفه اجرا کوو چې هلته سلی رسه ده، که دا شیشه دې نه و هلته ټول جنگ ده او ماشه ده، هلکان ټول پوډریان شیشیان، چې څومره ځان مې کنترولو نه کوي. بیا هلته داسې ځای کې مونږ پروت وو، درز وغه و، دا شیان به هو بس خوب له لحاظه، بس چې غفلت مونږ ونیسي، دښمن مونږ اسیر نه کیا، هم نه وژني. بس الکانو راشه اوس کوال کار شپه ټاور کې د خوب وړي پیره دار ټاور دونه وای، او د سې د واسه ته یو دم اوس کې تا د بیا پته لګي چې خوند یو ګوره ثواب همیش بدن دا کار وکي خرابې دي نه. د سې مو حکم خل خلو یو سلور 15 کښه مې وو، بعد سلور 15 کښه سره خوب نو تمام شپه پیکاو ماشاو، پیکاو ماشاو زمونږ تاس وغب، بس په ماشه خو لګي نه را هر ورځ وار ورځ وار ورځ یو میاشت نه د مې دورې خوب کړنه مې د شپې ماشونه خو نه شپک میاشي با سلور میاشي با داسې ولسوالۍ کې پروت و چې کله په مونږ باندې دښمن تعرض کوو، بس دغه یو روسی پیکا ده، یو دغه امریکایي پیکا ده. د روسی پیکا من چې ده 2500 افغانۍ ده، د دې امریکایي پیکا پوچک چې ده دا خو هغه د المونیا ده، دا مونږ نه غسه په سلور 2500 افغانۍ من مونږ چې یو سات جنگ او ډیری په پوچک پروت و بوجۍ مو پوشاک و، بس کلی کورو کې زمونږ پوسې و. دیو سره به مونږ تماس نیو چې هلکه بازار څنګه ده، یعنی بازار کې څه دښمن خو کته شوی نه ده چې مونږ د پوچک کته کم خرج او مواد نه لرو خمار. مونږ به قومندان ته ویل قومندان صاحب دا پوچک چې مونږ پیرزون له مونږ سینه نیول ده، اوس عملیان شوی، اوس پرېده نه ده شی مونږ خرج خرچه نه لرو. هسې نه ماشه مو میاشتې بعد، اته میاشتې بعد، سلور میاشتې بعد مونږ د قلوردي له خوا نه جمعواري معاش راته، یعنی د ورځې شخصا 500 روپۍ مال ما یوازې وهم، او د شپې له خوا چې دام نه وه خمارو سرونه لکه لکه دواړو باندې زړن به بتار تیرکش یک مخامخ سره هم زړن، بس تیرکش سګ بس لیزرین به انداغ به کوو، بس لګېدلو هر سبی به پسې درې سلور ځوانان به لګېدلو تر شپږو پورې، یعنی په دې 5-6 کالو کې کم مان تلی در سلو لگ روپئے پتی نیشا مانا تلے دے دسی وقت برا تھی سارا ماش ما کور نہ اوڑا وہ دسی وقت را گیا ما دی وجود نہ وی نہ ویس ٹول وی نہ رانا روان پوڈر ہوتا میں چلاس واج بیا نو وظیفے کنٹرول نہ کر سے وظیفہ پاش
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولې څو گاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل، استړی مشی؟
خیر اوسه خوار مشی
شاگل؟ خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو خ پویږی چې دې څه شي دې پار راغلی یما.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړی یادوما.
خا پوړی غواړیا؟
هو پوړی غواړم، ژری راکا چې ډیره خماره یما.
پیسې دې راوړی دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم.
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم.
مفتی ما راکا وا په پوری راکا.
اوس میم زر افغانۍ پوره وړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما پیچه، زه مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا ته څه شی عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیرې خوښیږي.
توبه خدایا، یو خو نشه یي مواد خرڅوې، بل دا ګنام کوې؟
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه والله که چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
وعلیکم سلام.
راځه حاجی صاحب کور ته چای به وڅښی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وزي او نه وزي، ته وایې څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
نه تاسو څه وایې، ما څه بد کړي دي؟
نور لاسه که ته چې وایې موږ سترګې نه لرو.
ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په ما ناحقه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی،
ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دی؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لري؟
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس نورې خبرې مه کوه،
بس له دې ځایه به کډه باروي.
بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نشي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خو دانشه ای مواد زموږ له وطنه ورک کې. همه ساعت تباه شو او همه ساعت لاړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دیونی د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.